ډیر درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن چهارشنبه د 1402 هجري لمریز کال د وریه حمل د میاشتې دوهمه ده، او د میلادي 2023 کال د مارچ د میاشتې دوهویشتمه ده. په دې خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لږ تر لږه 11 کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و، قدرت د ریختر په کچه 6.15 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په 14 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 مړي او نږدې 40 تنه ټپیان وړل شوي، خو د هغه په خبره دا د مرجوب له وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د کومو زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنۍ خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې لسلو زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د افغانستان کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نن د درې اړخیزو مسابقو په لړ کې سریلانکا په وړاندې 40 اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا دا دویمه سیالي بنن چهارشنبه د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې د دغه لوبې لپاره د افغانستان د کرکټ لوبډلې ښه تیاری نیولی. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې د دغې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د ایران د لویدیځ په ګڼو کورد میشتو سیمو کې د حکومت پر خلاف تازه اعتراضونه وشول. د ایران امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو په وړاندې په داسې حال کې له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی چې په ایران کې پرون د نوروز جشنونه روان و. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو راپورونو کې ښکاري چې د آذربایجان غربي په مهاباد، اشنویه، بوکان، پیرانشهر او کردستان په سقز، سنندج او دهکلان کې پر لارو سړکونو اعتراضونه شوي. د بشري حقونو د یوې ډلې هنکاو د ویب سایټ په ګډون ځینو سرچینو ویلي په سقز ښار کې راټول شوو کسانو د 22 کلنې ماسا امینی پر مړینې ویر وکړ. ماسا امینی چې په سپتمبر میاشت کې د بشپړ اسلامي حجاب د نن مراتبولو په تور نیول شوی و د پولیسو په تعقیب کې سا ورکړه. دغه پیښه په ټول ایران کې د 2 میاشتو لپاره د پراخو اعتراضونو سبب شوه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابرامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پرس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له 3 تر 6 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. د هند تروریزم ضد افسرانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو خبریال او د بشري حقونو د یوې ډلې کارکوونکی نیولی دی. هندي چارواکو پرون سېشنبه وویل پر دغه خبریال تور لګول شوی چې د تروریستي فعالیتونو په تمویل کې دخیل و. د عرفان مهراج په نوم مقطعي خبریال او د مجلې ایډیټر د دوشنبه په ورځ په سرینګر کې د پولیسو ماموریت ته احضار کړی شوی و او د تحقیقاتي ملي ادارې پرون نوموړی توقیف کړ. او د سعودي عربستان حکومت وایي پرون سېشنبه میاشت ونه لیدل شو او پنجشنبه به د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. نجونې هم د طالبانو دغې پرېکړې ډېرې ناهیلې کړې دي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ هم د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي.
د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یوه چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي. آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي؟
دوی همیشه دا خبره کوي چې موږ کار کوو، کار په څه شي باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیايي.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر اخیستی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي که مالي سر مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به ونشي کولی چې خوراکي مواد ورسوي.
که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر معجه پرېکړه بللې چې په خبره یې تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغې پرېکړې خپل راتلونکي ته نهیلې کړې دي. یو شمېر سیاستوالو او سازمانونو هم د نجونو د زده کړو د ځنډېدو لپاره د طالبانو دا پرېکړه غندلې او غوښتنه کړې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. دغو سازمانونو د طالبانو په وړاندې د کوم جدي اقدام یادونه نه ده کړې، خو له تعلیم د نجونو محرومولې د ډېرې اندېښنې وړ بللې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینون کې بللې چې یو وار بیا نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. یونیسف پرون له نیویارکه په یوه اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وار بیا شخ وکړ چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوې چې د څه باندې 1 میلیون نجونو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له حضوره پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې نجونې نهیلې کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته خلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیضي پالیسیو په شا شي. یونما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هیلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان نجونې د زده کړې له اساسي حقه بې برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نوري بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یوه ښځه هم نشته تور لګول شوی چې د ښځو او نجونو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د اتمې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال له پیلېدو سره د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونیز بهیر پیل شو، خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې د باکیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره هم کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې تیر کال رئیس لشپګم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډول نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال دی و پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي؟
د همیشه د خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوو، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوه شو اقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي فعلاً. اولی دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولی دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره دی وای نو دغه خونه کې چې تاسو راشي روس تلغینه بیا خپل پرانونه جوړ کړی، او دغه خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېدل یا کوم سیستم خراب و یا دوی بيخي د پایل له ټوشن شروع کول، خو ټوشې صحیح روانو کې چیرته خبره پدې کې وای چې دوی غوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي یا سمفونه را بدلول یا قلان جنو ته غیز وخت ورکول او الکانو ته پاسلې غرمه وخت ورکول، دا شاین چې د خپل کم وخت کول چې دغه بد نمان سراشی خو نامیدی و راستر بل زیاتی که او بدغه
اغلی پتن په دې شرایط کې عام خلک څه کولای شي؟ هغه چې نوري په کور ناست دي، درس ته نشي تللی، زده کړه نشي ترلاسه کولای، دوی کم کار کولای شي په دې برخه کې کنه؟
که چیرته موږ تاسو راشو د عام خلکو ته عام خلک صرف همیشه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مختبا چوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت هغه کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې خبره یې اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا هغه معلمین چې په کورونو ناست دي، اکثره په کورونو کې مکتوبونه یا سنفونه را جوړ کړي دي او محصلین ورته راځي، هغه مسلین چې دوی په مکتوبونو کې درس ورکول انجونو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي، دوی په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي چې ترته موږ یو ورځ هم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چرته پاتې کیږو، دا ځان موږ تاسو ته په عام په خپل هیواد کې مختاره رسیدګان موږ تاسو په ژوند کې راځي.
د ښځو د حقونو له فعال دی و پتنګ سره د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د لاملونو په باب مرکه وه.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر ټکنی شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسؤلینو ویلي چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د خورو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی روبه کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاشت 10 میلیون کسانو ته د خورو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خورو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمک سره مخ دی چې له امله یې ار دې تر څو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړې. د مارچ په میاشت کې د WFP په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولای شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالی سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیون او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیون ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې 100 ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره له سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
WFP په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ وارد مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې له لوري له پاکستان سره 3 شل اوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان شو. په اعلان شوې لوبډله کې ځینو نویو او پخوانیو لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی. نور به د ازادي راډیو د سپورټي خبرې البختیار ساحل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې له لوري د پاکستان پر وړاندې 3 شل اوریزو سیالیو ته 10 کسیزه لوبډله اعلان شوه. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتو پیلېږي د روانې میاشتې په 24، 25، 26 او 27 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډله کې یوازې د صدیق قتل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی بیر ته لوبډلې ته راګرځېدلی. د یادې ادارې د خبر له مخې په دې 10 کسیزه لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او زهیر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې 13 سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوی دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کېنول شوی دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا PSL کې ښه لوبې کړې وي.
خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به خوښ شو.
یو شمیر خبری رسنیو او خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته پام اړولی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي. ډیجیټل ژورنال د کال په لومړۍ ورځ او د تعلیمي کال په پیل کې دوه ستونزې یادې کړي. لومړی دا چې پخوا به د کال په لومړۍ نیټه د نوروز په خاطر ښوونځي تړلي ول او د وری په دوهمه ورځ به ښوونځي پرانیستل کېدل، او دوهم دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت توری یا حمل په لومړۍ نیټه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه پر وخت معلومات ورنه کړل، او دا چې په دې ورځ ښوونځي پرانیستي وو خو درس نه وو. خبرونه د فرانسې خبری آژانس تر راپور د معلوماتو پر اساس لیکلي چې خبریالان یې د حمل په لومړۍ ورځ ښوونځیو ته ورغلل او د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې چې په اماني لیسه کې ترسره سول ګډون وکړ. هغوی ویلي چې د ګوتو په شمار زده کوونکي ښوونځي ته تللي وو، او تر شپږم ټولګي پورته نجونې ډېرې ناهیلې وې چې طالبانو لا هم د زده کړو له حقه محرومې ساتلې دي. د خبرونې په وینا د سلګونو زرو افغان جنو پر مخ د منځنیو او لوړو زده کړو دروازې تړل سوي دي. د صدف حیدری په نوم یوې 15 کلنې نجلۍ خبرونې ته خبرونې ته ویلي چې طالبانو هر څه ورڅخه اخیستي دي. حیدری چې د کابل اوسیدونکي د او سش کال یې باید یولسم ټولګی پیل کړی وای چې ډېره خوابدي او غمجنه ده. بریټیش میډیکل ژورنال ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تاک بندیز او د راتلونکي لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د خپرونې په وینا اوس چې نجونو د راتلونکي لپاره هیلې له لاسه ورکړې، په افغانستان کې ټول حیاتي اړخونه نامعلوم لور ته روان دي. د خپرونې په وینا هغه ښځې چې له کار او زده کړو بې برخې دي بیرته هغه وخت ته ستنېږي چې یوازې په دوو ځایونو کې ځای درلود، چې د پښتو په اصطلاح کور یا ګور. د خبرونې په وینا که ښځې په کور کې پاتې سي د کورنۍ تاوتریخوالي احتمال به لا زیات سي او د قبرونو شمیر به زیات سي، ځکه ښځې به د بیلابیلو ناروغیو له خپرېدو مري او د درملنې لپاره به ښځینه ډاکټرانی ونه لري. د خبرونې په وینا روغتیایي کارپوهانو ویلي چې له هغه وخت راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه سوې ده. د خبرونې په وینا پر دې سربیره په غیر دولتي موسسو کې د ښځو له کار کولو بې برخې کېدو له کبله هغوی د ژوند سرچینې له لاسه ورکړې. د برتانیې د طبي ژورنال په وینا د ښځو او نجونو له زده کړو او کار منع کول یو بل ناورین دی چې له څلورو لسیزو جګړو وروسته پر دې هیواد اغیزه کوي. د خبرونې په وینا له همدې کبله به بشري ناورین پراختیا ومومي او د هرې افغانې مېرمنې هیله اوس له منځه تللې او تر پښو لاندې سوې ده.
ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د نوي کال له پیلېدو سره د افغانستان په مختلفو سیمو کې د سمسورتیا لپاره هڅې پیل شوې دي. پکتیا د مرکز ولسوالیو بزګران او بڼوال هم غوښتنه کوي چې له دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرستې وشي. نورحال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په پکتیا ولایت کې یو شمېر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګه وایي کچېرې د کاریزونو، چینو او یالو په اساسي رغولو کې هم ورسره مرسته وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز خار تر راغلی، آزادۍ راډیو ته وویل
هغه موږ وایي چې اوسلاج مڼو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوې راکړي او شراکې ثبت خو هغه مڼې او هغه بیت فصل راغلي دي اوس خرابېږي. د اوبو له خوانه کمبتي لرو، اوبه نه لرو، مقصد کوی نو وسنه لرو، غټ پیسې پسې راځي. د بندو باره کې موږ سره باید کومک وسی، بیالو باره کې رسول وسی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی یونس هم ورته خبره کوي، وایي
د ات چې باغونه خو حالت حاصلات ورکوي لکه مڼه، بادام، انګور، دا شان ټول هلته کیږي. خو ځینې خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي موږ ته د غنم وکړي، د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پې کیږي، د دوا وسم نه لرو. نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت منصوبین د موږ سره کومک وکړي موږ یې ولې نه کوو.
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کیږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان همدا خبره کوي.
خو دا ونې راځي چې پاک خبری ولی یو خلکو ته ورکی چې هغه پیزنی ورور بل اول ولادي ما لس ورې نوم لیکل کې یو ونم شرکت کړی بس یا پیږي ورور یا پیزنی هغه ته ورور ځنه کپو هر جی کی مقصد غریم بشاره سوال چې کنو وس پس سنی ورور ځنه ذاتی کرا پات
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو وړي چې د ونو پکینولو او بولو او ساتلو کې خپل ونده لا زیات او فعال کی
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 سنه تر شلو کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو لوجنه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه ده چې دیونو په کینولو کې دیونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي
بل لوري ته ځای چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړي دي د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
بعضې مؤسسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه شي تقریبا دوه درې مؤسسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتاره ځمکه به باغدارۍ به تقسیموي او هلته به باغدارۍ ونې مېوې ګدي نو انشاءالله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مؤسسات زیات راجلب کړو
د یادونه وړ ده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کیږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي د پکتیاوالو په وینا که اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي نو حاصلات به د کمیت له نظره ډیر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي
د کندهار د لری پرتو سیمو سیدونکو بیا د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي دوی وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د کندهار د لری پرتو سیمو سیدونکو وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او په هجولو حالاتو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي د دغه ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکو املا کبیر وایي د یادې ولسوالۍ خلک د مخابراتي خدمتونو د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي
دا د اوس د نسل د پاره خو نو تلیفون مهم شی دی په هره ساحه کې باید چې دوی خدي کښې دي په بعضې کې بېسیم کښې دي په بعضو منچکو کې سلام کښې دي روشن کښې دي نو دا اوس زموږ د ضرورت لپاره دلته کمزوري دي خدي ځکه لږ دي چې نورې خدي کښې دي بره به تلیفون ارتباط سم شي ضرورت بیا راپشي ضرورت او مشکلات بیا اسانه شي ضرورت بیا راپشي
په ورته وخت کې کندهار ښار ته نږدې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د مخابراتي شبکو له ناسم فعالیت څخه شکایت کوي له دې جملې د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباقي وایي په ولسوالۍ کې شبکې فعالې دي خو خدمات یې معیاري نه دي
کار یې دا رقم دی چې ټلیفونان وکړي بله بس د یوه غږ ور وړي د بل د نه راوړي کله کله داسې پېښه سي بل پکښې کې جار شي هغه خبرې وسړی ته کوي هغه تا بل یوه ته زنګ وهلي هغه خبرې د بل یوه پکښې کې راسي او خدي چې دي خدي کله بس وکړي د یوه غږ وړي د بل غږ راوړي نه غوښتنه مو دغه ده چې ټلیفونونه هلته چې د لروخ سوله چې په مکمله توګه کار وکړي
په عینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د مخابراتو ریاست مسؤلان وایي د ټولو ولسوالیو مرکزونه د کندهار ښار سره د مخابراتي شبکو له لارې وصل سوي د مخابراتو سرپرست رئیس ملا نورالله نوري وایي یوازې د کندهار ګستان ولسوالي د مخابراتي شبکې له پوښښ څخه پاته وه چې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې هم څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ او د کندهار له ښار سره وصل سوه
اوس الحمدلله دا لومړی ځل دی چې د کندهار ټولې ولسوالۍ د مرکز سره وصل شولې او دا رقم لکه ته چې وویل ریګستان ته چې موږ تللي وو د آخري ولسوالۍ وه چې پاته وه د مخابراتي خدماتو څخه هغه هم الحمدلله وصل شوله اوس داسې ولسوالۍ نشته چې د هغې مرکز دي وصل نه وي د مرکز سره به انشاءالله کوشش کوو موږ د دغه شبکو والا سره په تماس کې یو د هغو په کوشش سره انشاءالله موږ وکولی شو چې هغه لیر پرتو سیمو ته هم ځان ورسوو انشاءالله خپله
د کندهار په 900 ولسوالیو کې دا مهال د مخابراتي شبکو خدمات شته چې د ډیرو ولسوالیو یوازې مرکزونه له ښار سره وصل دي او همدارنګه د دوو ولسوالیو اوسیدونکو لا هم انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده